د غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د درسي ساعت او د ازادۍ میلمه پروګرامونه خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. تېره شپه په کونړ ولایت او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 5.2 بللی دی. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د اسادآباد لویدیځ 30 کیلومتره لرې د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې و. د جرمني خبری آژانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټکانونه آن په کابل کې هم احساس شوي دي. د دې ټکانونو د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. مخکې له دې د پنجشنبې په شپه او د جمعې په سهار وختي هم په کونړ او ننګرهار کې پرله پسې زلزلې وشوې چې لږ تر لږه 30 کسان پکې ټپیان شول. د طالبان حکومت تایید کړی ده چې د یکشنبې په ورځ په لومړۍ زلزله کې لږ تر لږه 2215 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان دي. وروسته له دې چې ملګرو ملتونو له پاکستانه د افغان کډوالو د بهیر د درولو غوښتنه وکړه، اسلام آباد وویل دا پریکړه پاکستان کوي چې څوک باسي او څوک پریږدي. ملګرو ملتونو په روانه اونۍ کې د هیواد د ختیځ له مرګونې زلزلې وروسته پر پاکستان غږ وکړ چې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې ټول هغه کسان باید ووځي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. هغه ویل دا هغه کار دی چې پاکستاني کوي او د اروپا په ګډون بل هر هیواد به یې هم وکړي. شفقت علي خان زیاته کړه چې دا خوره د پاکستان ده او دا پریکړه به موږ کوو چې څوک وځي او څوک پاتې کیږي. د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د پی او آر په نوم د افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو اعتبار پای ته ورسید او له دې سره د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین ته د بهرنیو ځواکونو د استولو پر وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې برید به پرې وشي. پوتین پرون د آرام سمندر په ساحلي ښار ولادیواستوک کې یوې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې که هلته کوم بهرنی سرتیری ولیدل شي، په تېره اوس چې جګړه ده نو ګمان کوو چې زموږ لپاره به مشروع هدف وي. دا څرګندونې یوازې څو ساعت وروسته له هغه وشوې چې د کاناډا، جاپان او استرالیا په ګډون د شاوخوا 150 اروپایي هیوادونو مشران اوکراین ته د 1600 ځواکونو د لیږلو لپاره د سلا مشورو په اړه سره وغږېدل. د ارادې د ائتلاف په نوم د دې ډلې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم ولیدل. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې د خبرو کوربه و وویل شپږویشت هیوادونه اوکراین ته د ډاډیانې د ورکولو لپاره د ځواکونو د استولو یا په ځمکه، هوا او سمندري قلمرو کې د عسکرو ځای پر ځای کولو ته چمتو دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د 2026 کال د جی شل ډلې د سرمشریزې کوربتوب به میامی ته نږدې په خپل ګلف کلب کې وکړي. ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې دی فکر کوي دا به یو غوره انتخاب وي. هغه ویلی دی چې د مرستیال جی ډی وینس به سکال په جنوبي افریقا کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو یا جی شل په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د دې سرمشریزې نیټه تر اوسه نه ده په ډاګه شوې. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې د 2026 کال د جی شل سرمشریزې د ځای د ټاکلو په ارتباط دا پریکړه ښایي هغه اندېښنې بیا راپورته کړي چې ګنې ټرمپ له دې غونډې څخه د بلې دورې د ټاکنې لپاره ګټه پورته کوي. سپینې ماڼۍ دا اندېښنې بې ځایه بللې دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اووریز کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې سبا له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عربي اماراتو او پاکستان سره د لوبو د ګروپی دور وروستۍ لوبه پرون له متحده عربي اماراتو څخه وګټله. د افغانستان لوبډلې په پوره شلو اوورونو کې د 121 منډو هدف ټاکلی و، خو د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه خو ونه توانید او بالاخره یې لوبه د 4 منډو په توپیر وبایلله.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې تاسو روغ او صحتمند بیاست. شنو لاسته ولسم ټولګي وښ په ژم لاسته. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او سره مو د پاڼو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل، او دا باندې هم پوسولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبېږي، او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي چې هغه کې دوې برخې وي، چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو، چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادوري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیزه لري، څه رول لري. زموږ استاد درس په دتو 50 څخه تر 60 پورې دوام وکړي. راځو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي، هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون ډای اکساید دي. راځو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده، هغه د انرژي سرچینه ده، چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي، چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکویډ کې شتون لري، د لمر رڼا جذبوي، او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي، او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی، د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس ده کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا پمراسه اوبه چې کیږي ماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی، هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي، چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده، د نور یا بل عامل چې دی، مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده، چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې ومو ویل د انرژي سرچینې په ډول سر خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دوی په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سر مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دوی په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو، او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان د هغه د کلوروفیل چې دی، د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپی چې دی، هغه د دې عملیه لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپی چې دی، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپو ته متوجه سو، چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو، د لمر رڼا کوم رڼا چې ده، هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیړ، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي، چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی، هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې مو ویل، په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی. او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کوم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي، هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی، د لمر د رڼا جذب. کلوروفیل چې دی، د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلاکویت غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ترشکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی، کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړه انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره دغه کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دا کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل، کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي ته پکې رسي. بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده، د رڼا د خومو اول او شازو د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چې کیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادېږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدېږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا دغه کوم عملیات چې موږ ویل د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونډه سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیګر ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال دا کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د زیاتېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو، چې په فوتولایسس کې لکسن چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده. نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایو، او دا پروسه په کوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي. او همدارنګه دې چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادېږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پانو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلې وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادېږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دی ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي. او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې ټوټه کیږي. په تیر موضوع کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. په زیاتې ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي. یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون ډای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي. د هغو یوازې هغوی نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دوی لپاره ډېر ضروري ده تر څو دوی خپل عملیه سرته ورسوي. عموما دغه کم دوی په کم مطلب د تودوخ په کمه درجه کې کولای شي شوه دغه وکی خپل عملیه تعامل سره تورسي، هغه د 15 څخه تر 10 درجه پرې دی. که چیرې د دیش درجو څخه ډیر سي دغه عملیات شي کیږي کراریږي، عملیه په کرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسیږي، او که چیرې د دغه اندازه 15 درجو ته ورسیږي د عملیې په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ ته د دې څخه معلومی چې څونه تودوخه پر ضایعي ترکیب باندې خپل اغېز اچوي. همدارنګه ځینې بغیر د دا چې دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي، ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه ضایعي ترکیب عملیه سرته ورسیږي. ځینې دغه کوم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، دوی د 0 to 30 degrees سانتي ګریډ پورې هم خپل ضایعي ترکیب عملیه سرته رسولی شي، او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي هغه د 50 to 55 degrees پورې هم خپل عملیه چې کوي سرته رسوي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسې ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي، مطلب یعنی کومو ساحو کې چې ګرم اوسي دوی بیا هم خپل هغه عملیې سرته رسي او خپل ځان دپاره قندي مواد آماده کوي. ورپسې راځو پر ضایعي ترکیب د نور اغیزې او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپېژندل. هغه وروسته راځو بله موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویل دا ټوله دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند وه، چې یعنې په ژوندۍ اجسام کې څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي. دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټوله انرژي چې ده د څه شي د اصلي سرچینه لمر دي. یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د ضایعي ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد آماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټول ژوندي موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه چې څو قندي مواد آماده کړی خپل په ځان کې ذخیره کړی د نشایستي او قندونو په واسطه، په ډول سره چې وروسته د دوغو نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند شکو د دې په واسطه مخته وړو. که کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو، دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي، او د دې د کوم تنفس چې دی د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کوو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره دغه ضایعي ترکیب عملیات چې ده د دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي، دغه نشایسته چې ده د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي، چې د دوغو څخه بیا موږ کولای سو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسوو دا کوم خپل ژوند ته چې د مونکو د دغو د عمل څخه دی، همدارنګه د نباتات چې خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د ضایعي ترکیب اهمیت وایو. ضایعي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ لپاره خواړه چمتو کوي، سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچوي، چې موږ ویلو که چیرې کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغییر لامل کیږي، چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي، چې دې ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنی ضایعي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډېر مهم دی. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، په ضایعي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پوښتنه، پر ضایعي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي؟ او اخرنۍ پوښتنه، ضایعي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرما چی جور روغ او صحتمند بیست. شراغلاست د ولسم ټولګي و شپږم لوست. نن ورځ لوست کې موږ تاسو راځو جنیتیکي بینظمیانې وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپېژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی. همدارنګه څو ډوله میوټیشن وجود درلودی چې یوې چې و جین میوټیشن و، یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلفې بینظمیانې رامنځته کېدلې. او بل چې و کروموزومو میوټیشن و، چې دا کروموزوم میوټیشن چې و په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپېژندئ چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي، تبادله کولی، په ځینو کې چې و کمښت ډېرښت راتلی، او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې، چې دا ټوله چې شو د ده هغه کوم بینظمیانې چې وي، میوټیشنونه چې وه، تغیرونه چې وه، هغه پکښې رامنځته کېدل. تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بینظمي وه، هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې کمښت و، چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي، چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي، چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي، چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بینظمیانې چې دي هغه پېژنو، چې څو ډوله بینظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفې څخه تر پنځه دېرشمې صفې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی، چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي، یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مټ مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي. او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي، چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی، چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي. او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي، یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي، لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي، دوامداره ټوخی، نفس تنګي، سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي، چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي، د وزن کمښت پکښې کې رامنځته کېږي، او شحمي مواد په مدفوع په مثال پکښې کې څه کېږي دفع کېږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر انتانات په سوژه کې رامنځته کېږي، لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سوژه دی، نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دی هغه هم په سوژه کې رامنځته کېږي. د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سوژو پاکولو تمرینونه یعنې فیزیوتراپي وکړو، همدارنګه ورسره انټیبیوټیکونه دي د انتاناتو مخنیوي لپاره، د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي، او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوي اوسي او علاج سوي. ورپسې بل یو ډول چې دی یوویشتم ټرایزومي ده. یوویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د ډاون سندروم په نامه پېژندل کېږي، چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یوویشتم نمبر کروموزومونو کې مثال اضافي والی رامنځته کېږي، چې پکښې څه شي کېږي کروموزوم اضافه کېږي. چې په دې سره موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې ډاون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کېږي، چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري، او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې موویل د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی، چې په پایله کې یوویشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کېږي، چې پر ځای د عادي مثال دوو کاپیو پر ځای څه کېږي درې راځي. او دوی چې دي په دغو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کېږي، یعنې دوی کوچنی قد لري،
مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري. مثال او بل د دې ذهني پرمختیا چې ده یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکاره کیږي، زده کړې په زده کړې کې ستونزې مخامخ کیږي دغه کسان، او روغتیایي ستونزې کې چې دي دغه کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینې یا مافیتي ناروغیو د لوړ خطر سره مخامخ یې. د دې دپاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو، د هغه دپاره مخکې له زیږون د وینې معاینات یا هم امینوسنتیسس عملیه باید سرته ورسوو، یا هم وروسته له زیږون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو. دا چې دی عموما دغه ناجوړي چې ده د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څومره فیصدي پکښې کې رامنځته کیږي. هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کیږي، یعنی دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي. مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه څه کې ډېرېږي، چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي، یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي. ورپسې راځو ټرنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو. دا چې ده یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي، چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي، چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي. چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي پکښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کیږي، او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي. نښې نښانې چې دی فزیکی ځانګړتیاوې کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دی کوچني قد لري او د 160 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي، د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځوالي لري یا یو بل ډول یې، او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري، فرق لري. جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ د دې جنسي وده کمښت، یعنی د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري، او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي، او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي، خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې، او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي. د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي. د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده، د هورمونونو لکه ایسټروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنی د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کیږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2X او یو وای لري، او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي. چې فزیکی ځانګړتیاوې کې چې دی دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري، او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکاره کیږي، او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې کې ښکاره کیږي. همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی، همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي، او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي، او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره، ورڅخه مثال دوی باید ګټه واخلي، او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دوی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوستو چې مثال دی کې دغه د ډي این اے مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوي دي، د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي، یا ډي این اے یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجرا شي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اے کروموزومونو اندازه چې د وکتل شي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي، چې دا عموما په درې ډوله سره دا عملیه موږ کولای شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې په هغه ډول سره موږ کولای شو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسو چې کومه مایع ده، او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسمې څخه بیا تر شپږسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی شي، د پیچکاري په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنی کې غذا ځنی اخلي، د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه اخیستل کیږي، او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملوي څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مستر زی، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت، یعنې کله چې ماشوم پیدا شي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله، انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه خپل د ځان سره نوٹ کړی اوسه او کوم مشکل پکې کې ونه لري. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څیر. لومړۍ پوښتنه ده، یو ویشتم ترایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلریفل تر سندروم واضح کړي. او اخیرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1.
د آزادی میلمه
احمد شیبری مهر کلی مو کوم. په دې خبرونه کې می ځوان لیکوال مسعود رشتین میلمه ده. دوی سیاسي علوم لوستي دي خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه یې لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري، او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رشتین، خبرونه ته ښه راغلی.
ډېره زیاته مننه شو بشه محترم، تاسو او ستاسو د رادیو له طریقې ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې
کوم. مسعود رشتین، که چیرته ستاسو د ژوند د پیل کلونو تراشم، تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیږیدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته؟
بلې، و همدلته مو لیسه.
کومه لیسه دلوسته؟
د بابا هوتک په نامه بابا هوتک علی لیسې سفارت سوې.
د بابا هوتک کله چې لیسې فارغ سوې بیا له دولسم صنف نه ورسته د کانکور له ازموینې ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایطو د پانځه در باندې ولوست؟
کله تاسو ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه همدا و د کورنۍ او دوستانو مې قسم را خوښ نه و ولی لمشران موریدلی و د مطالعه په مټ په دې باندې پوسو صلاحت سره علاقه لري بیا په هم هغه علاقه اړوند د پونځي کې ځان هم ځلولای شي همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه و په هغه سي شوق او ذوق باندې مختلف پونځي ولوستله همداسې لوړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدله مزما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول د کورنۍ مې را خوښ نه و.
کله ناکله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې کله څوک دولسم تر سیاله دولسم مخته ته په لسم نهم سن کې د زکون کې دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبره پر ځای د ما سیاسي علوم چې پیلول می شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه بلکې په همدې فکر می پیل کړی چې زه باید نورو ته د ډوډۍ ورکول لپاره جوړ سم یعنی باید زه د نورو لاسیون کې ځان جوړ کړم او یوازینی ډوډۍ نه بلکې په همدې مخمول وسله سي ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم زما یوازینی هدف هم دا و.
ستاسو دا نظر علي د سي نورو ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابر کړي لیکن تر هغه پورې سي څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته څنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره لارې چارې ستاسو د ستړیا غواړي مقاومت غواړي مبارزه غواړي اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي خو که موږ نه ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرتا وی هم موږ بلاس نه سو وړلای نو په همدې فکر موږ راځو چې باید ډوډۍ په خپل ځان ته پیدا هم کړو او نور ته باید زمینه مساعده کړو که څنګه ستړیا غواړي مقاومت غواړي ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
که چرته دی بل اړخ ته راسو لوست مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی یا د رنگ ملت په نوم مو لنډ کیسې لیکلی دي ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه ولې په سیاست کې لیکنه نه کوله؟
ډېر ښایسته. زه که څنګه له سیاست او سیاسي علوم سره مې علاقه او مینه ډېره وه خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده همدغه د سیاست یو علت و چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه عمیقو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکې او د هغوی ستونزې لیدل و چې د خپل قلم په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړې دي.
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ سوی بیا مو کیسو ته مخه کړه کنه پخوا مو هم مینه وه ورسره؟
نه مخکې مې مینه نه وه ورسره ولې په دې وروستیو کې وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسبه پاسه لرله د هغوی نظریات مر ورځ اورېدله د هغه څخه وروسته مې مسابقه ته یعنې زه باید کلو ته لفت راشم.
دا بل اړخ ته که زه وګورم مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ شوي دي ادبیاتو مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کې چې پر ما باندې غالب شوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخې ته هم څه وکړم ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مقدار ډېره زیاته وه نو هغه زه وحڅولم چې زه به د دروپوهنه په برخه کې درس مسایلو باندې خبرې وکوم چې هغه زموږ د کورنۍ او کلتور سره سره یو خوري وسو ځینې د اروپوهنه کتابونه دي مسایل او موضوعات او کیسې شو په زړه پورې د کورنۍ د کلتور د اناناتو سره سره نه پوري همدغه علت چې زه د اروپوهنه تیری مطالعه یې ته مجبور کړم چې اروپوهنه په هم یو څه وکړم.
تاسو کلتور یاد کو کلتور خو د سیو ثابت شي نه ده اغه لشرایت سره بدلیشه را بدلیشه نو ول باید په داس سره ورته وګورو سي اغه باید ونه شوري
له بل مرغه د فشتونو کلتوري وازنه یا کلتور د سدوی په ډیر زیات بخښنه سره تر شریعت هم ډیر ټینګ باندې ولادت اته د دوی په نس باندې د شریعت یو قانون یو د شریعت یو پریکړه په تغیر وکړه په دای کلتور به تغیر ونه کړی موږ په هغه ټولنې کې ځو
نو خوځکا پرمختللې ټولنه مهم ده همداسې نه ده
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده
نه نه ده زما مطلب دا ده سي یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي په دې شک نسته سي شو کلتور هم ستاسو د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري لیکن هغه ټکي سي د شرایطو سره سم نه وي پر مخلو ولسون هم د سکړی دی به پیغو کې پدلون راوسته تغییر راوسته نو دا تغیرات د پرمختګ سبب کیږي
دا واقعیت خو په غو کې ځینې مسایل د غشیوس یا غوی د اروا په معنی په برخه کې مثلا ویلې دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت واج ماج دی ځکه مشران تاسو د نوښت یا ابتکار څخه راګرځي نه دلته عموما ځوانان هغه چې ډېر مطالعه ونه لري او عمومي ادب د اخلي مثلا مشرانو څخه نور فاصله ونیسي دا ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا هغه کلتورونه چې زموږ بد دي هغه وسم بد دي مخکې هم بد وروسته به هم بد وي او هغه څه دي هغه وسم څه دي وروسته به هم شي نو ځینې هغه مسایل چې در وپوهنه د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه و یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې و زموږ ټولنه له بده مرغه څنګه چې تعلیم یافته ټولنې ساته د هغه درې چنده په جهالت کې ژوند کوي هغه ټولنه هغه خلک چې وس یو څه زده کړې ترلاسه کړې دي له بده مرغه هغوی هم د نهیلۍ په حالت کې دي لاندې هغوی ته دغه نور نالوستې کسان په یو بد نظر باندې ګوري موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د اروپاونی په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشانو خبرو ته غوښ منسي دا حکم د اروپاونی له اصول سره سم نه دی. د اروپاونه خو بیل بحث لري دا خو لارښوونې دي او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی یعنی دا خود سند سي په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه پرمختللې نړۍ یعنی هغه وادونه سي هم اقتصاد شته هم ژوند پکې شته دیغه په اساس باندې چې کله څوک خبري کوي هغه خود سند سي خپل مشان ته درناوی نه کوي هغه د مشان له تجربو زده کړه کوي لیکن په نویو شانو کې طبي خبره ده سي د مشانو خبره نه مني مثلا وس کمپیوټر د کمپیوټر کې AI راوته ده نو هغه نوی ځوانان له AI سره ډیر آشنا دي دا شی په افغانستان کې خلک کوي مثلا په دې زابل کې کچيري ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا المسایا یا بچا درته سم که دغه سینه ده
دا وکټ کومه مخکمه د ونو کول شي چې د علمیت ساته چې ته وی سمې خبرې نه سمې تعبیر کېدلای شي په همدې خاطر نو ول کچې د ارزونه سي ډېر مطالعه او نن لري همدا خبره وایي دوی ته کوي چې راځي دا د ځان په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند لپاره مګر هغه واځي ترې مسلې پورې تعلق لري او دا اسانې کوه له عمل څخه هغه سمه خبره نه سمه تعبیر کېږي او نتیجه هم منکر اوسه سمه هدف هم دا
کچر تراشم هغه ته ساسو د ژوند تجربه ته کله سیمه په شاجوي کې لیسال وسته هغه کلونه اوسه د شاجوي امنیت هم شنه و امنیتي وضعیت څنګه له د سپیشل سره مخامخ سوي په د درسونو په وختونو کې سي امنیت شنه و جګړې وي ګډوډې وي
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو بیا په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده، په شهادت رسېدلی ده، حتی سي پنځه دي کې ما خپل پلار ژوندی ولیدی، هغه ما ته ځینې شیان د کور لپاره راکړ. پنځه دي کې وروسته په پټاو کې هغه په شهادت رسېږي. زما له خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو، حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړي دي. موږ به هره ورځ مکتب ته په دغه شي حالات کې تلوس، یا به بازار بند وو، یا به د جنګ په منځ کې ګیرو، یا به په مکتب کې موږ ناستو، جنګ به شروع، موږ به له مکتب نه راکړي شروع. زموږ ټول دولس کاله، حتی تقریبا شپاړس کاله زموږ په دغه شي حالات کې تیر شوي دي.
نو داسې کومه صحنه دې په یاد داسې فرزن په جګړې کې راګیر سوی او ستاسو خپله د سترګو لیدلی حال وي په هغو کلونو کې؟
و داسې ډېرې جګړې سوي دي. څو یو ځل پر امریکایانو باندې ابتدایي حمله وشوه، چې د هغه په منځ کې راګیر سو، ډېر په تشویش کې وو، د کورنۍ مو ډېره په تشویش کې وه. هماغه مهال چې پلار هم په شهادت رسېدی، په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې وو، خو په دې خبر نه وو چې زموږ پلار هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده. د کورنۍ له خوا زنګونه راته راتلو، موږ هلته پټ وو، په دوړو لړلي وو. حتی موږ په دغه سې یو ځای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو سوی ده، موږ په دوړو کې پټ سوي یو، زموږ غوږونو پر دې ډېرې ضرر لیدلی ده. باور وکوئ چې زما د ژوند ډېره برخه په دغو جګړو کې دننه تېره سوې ده، ځکه په کوڅه کې مېنډه ته پټاو سوی ده، د مکتب بغل ته مېنډه ته پټاو سوی ده، په جنګ کې په بازار کې راګیر سوي یو، زموږ تر مخ مستل سره سوي دي، کمینونه سره نیول سوي دي. باور وکړئ زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده، او آخر په وروستیو کې دومره سره ده څه وو چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم موږ ته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه، ولا تر اوسه پورې نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه، تاسو ویل چې ماین پټاو سوی ده. پټاو اردو کلمه ده کنه؟ نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی دی، بیا له هغه ځایه دا کلمې راوړي دي افغانستان ته. نو کنه
طبعا مشرانو مالته وخت تیر کړی، خامخام مکه د مجاهدینو وخت یې هجرتونه کړی، د موږ کشران په دغه حالت کې رالویان، سوال ته پټاو، سوال ته پټاو، نو دا پټاو شي.
دا مخکې په کلتور باندې هم سره شهیدو کنه. د کلتور یو ډیر مهم شی ژبه ده، چې ولسونه باید وساتي کنه، او ژبې ته باید ډېر دقت څوک وکړي. مسعود رښتین، چې کله بیا له لیسې فارغه سوی، بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پوهنتون لوست، په لومړي کال یا په لومړۍ ورځو د پوهنتون کې څرنګه احساس مو کاوه؟ سه یعنی خوشحاله وو یا کنه؟ یو بل پردی ځای وو، هلته ځینې فشارونه خو هم وي.
طبعا همدا خبره ده، د پوهنتون ماحول هم ناولاده وو، د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول په پوهنتون کې سخت و. موږ هماغه تقاضا لرله، هم سمپیان ناولاده وو، ځکه دلته به د یوه کلي، د یوه کور، د یوې ژبې خلک وو، هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو، د جلا ژبو، د جلا مذهبو خلک وو، استادان ناولاده وو. او په مونږ کې د پوهنتون د ورځې وه لږ غرور یې درلود، یا موږ چې به پوهنتون ته روان وو، یا هغه بیګ پستۍ چې به مو په څنګ وه، موږ به فکر کاوه چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي، یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی، او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ ګڼلی.
د پوهنتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان لپاره مې شخصي اتاق نیولی و.
اتاق مو له پانتونه لري و که پانتونه نږدې و؟
تقریبا 5 کیلومتر لري و.
د پوپشو به پانتون ته تلی او کنه؟ په موټر
لومړی شپو کې، شپو ورځو کې د مسلې دوره سخته و، پوپشو وروسته بیا بایسکل سو، دغه څخه وروسته بیا موټرسایکل سو. هلته مو څنګه څه خلکو سره وپېژندله، بیا مو وظیفه پیدا کړه. همدومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو، نو په پای کې شو څو وسایلم پیدا کړل. او
د پوهنتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته اسانه؟
په لومړی اول سمستر او دویم سمستر کې سخت و، ځکه موږ ډېره مطالعه نه کوله، فکر مو د مکتب په اندازه جوړ، ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي، کتاب کتل نه وي. حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړی اول او دوه سمسترو کې موږ دغه مکتب د حالات سره وو، ځکه د پوهنتون کې را باندې کارونه سخت و، درسونه سخت و، وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی پوڅه کې و، یعنی تاسو په کور کې نه لوستل، لکه څنګه چې اشاره وکړه په کوټه کې نه لوستل، دغه علت او کنه نوی شان وو د نوی شان او زده کړه مې څه سخت وي.
نوې ماحول د تدریس مرحله ډېر سخت پړاو ته داخله شوی و، په اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډېر لوړ و. موضوعات هغه موضوعات و چې موږ د مکتب په دولس کاله کې نه ورسره بلد شوي، حتی د هغوی تاریخ مو هم نه و اورېدلی. یو دم دغه سلسله ډېر هاي لیول ته ولاړه، لوړ لیول ته ولاړه، په همدې خاطر هم سند ورسره نه بلد و. وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه، سخت کار مو سره شروع کړ، بیا ورسره عادت
شو. په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم په کې لولي، ستا په د تجربې په اساس په درسونو کې به څه شی ور بدلوي؟ یعنی میتود به بدلوي، محتوا به بدلوي، څه شی به بدلوي؟
پوښتنه مې سمه نه واخیسته که زه تدریس ورته کوم او که بل څوک.
ما مطلب دا ده، مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پوهنتون کې تدریس وکړي او له تاسو پوښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس ویلی ده، سیاسي علوم هم پکې لوستي دي، څه شی پکې بدل کړو؟ یعنی ستا وړاندیز به ورته څه وي؟
زما وړاندیز به ورته یوازینی همدا وي چې کوشش باید پر همدې وکړي چې محصل په مسلسل ډول تعقیب کړي. یعنی تر هغه یو مقوله ده وایي استاد باید نه دوست نه دشمن باید واوسي او نه ملګری. نو نه باید سخت وي، نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي، نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي. نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته داسې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼو او پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوو.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې، د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي، بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم، که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي، نو داسې نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، و کرکټر څه شی ده، و مکالمه څه شی ده، او د کیسې پیل څرنګه وي، پای څرنګه وي. طبیعي خبره دا شیان هم ورزده کوي، لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعیت هم همدا شی شته، دغه توپیر زموږ په هغو استادانو ترمنځ شته کېده، کومو چې په بهر کې ماسټري یا دکتورا کړې وي او کومو چې په داخل کې ماسټري کړې وي، د هغوی ترمنځ دا توپیر مست واضح معلومه ده. دغه استادان چې په بهر کې زده کړې کړي وي، د انسان د اصولو سره، د مطالعې د اصولو سره، او د چپتر د اصولو سره، د ټولو سره بلد و. محصل ته به یې دا فکر ورکاوه چې زما پر چپتر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مه کوه، ته کوشش وکوه زه چې کومه پوښتنه وکړم ته یو فیصد د هغې پوښتنې پر طرف ولاړ شه، هم زما کې نه تحصیلېږي. او ځینې داسې استادان وو چې ټکی په ټکی زما د چپتر جواب راته ونه لیکي، او ټکی په ټکی په سیم کې زما د چپتر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي، ستا جواب ناسم ده. نو دغه مشکلات ستا زموږ په داخلي پوهنتونو کې، ځکه تر اوسه پورې هم یو محصل ته دا فکر نه ورکول کېږي چې محصل باید د چپتر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي، ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپتر نه ده، او چپتر ډېر محدود ده. که چېرې یو محصل د چپتر مطابق زده کړه وکړي، شاید دغه فکر ډېر محدود او انتصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسه مسله ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته، نو څه فکر کوي چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به کومه لاره خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مرته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو، د ادب سره به پاتېږو. که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو، هغې برخې ته به ځان مایل کوو. او که چیرې د سیاست له برخې څخه، خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره، یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه لته به ګورو لته سره به مطابق مخته ځو ځکه ک ارواپونیز برخه مشکلات نه یا موږ په ارواپونیز برخه کې کار کوو نو بیا به معنا دا او کچیر د ادب په برخه کې ضرورت موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو نو بیا هم د ملامتۍ په ترته نیول کېږي ما مخکې هم یادونه وکړه زه عمومي کوشش هر وخت هم دا کوم سی د وندس د سره د پاره یو څه وکوم کوم مشکل سي دي لري او کوم غشتنه د وي د پرکېدو لپاره یو څه وکوم ځکه وږي ته د ګوډي خبرې شپنګ ته یو څه ته د وګړو خبرې شپ
دا خبر خو ځای ده لیکن ترڅو سي انسان شته ترڅو سي ژوند شته هم ارواپوهنه ته ضرورت شته هم ادبیاتو ته ضرورت شته نو دا شی خود سینه ده سي کله کم سي کله سي هغه ولوسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي نو موږ تاسو خلا ډېر لري
وکه په منډه د موږ ډېر لري موږ ډېر وسته پاتې یو د دې لپاره موږ ته ډېر سخت مزلونه ګوري سخت ستړیاوي ګوري او موږ د جنو په لومړی مرحله کې یو کله چې موږ سره تخیز د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډېر سخت کار وکړو پر لپسې کار وکړو ادب انداز چې شاید زما علاقه د ارواپوهنه برخې ته ډېره وشي
د ارواپوهنه په برخه کې غواړي چې ژباړه وکړي او څه وکړي
کوشش کوم اندای چې لږ ژباړه وکړو ډېر شریعت مطابق یاندې د آیات او د احادیث مطابق څنګه څنګه نوې مسایل لوا
نو ارواپوهنه خو یو نوی علم ده کنه یعنی فکر د کوی سه د نوی علوم په حساب باندې بهرنیو ژبو ته ډیر ضرورت وی سه چاس دی وی ځکه سه دا علم خود سه او علم د سه زموش تاسو په ژبو کې نسته
او ما یو شی سه دا افغانستان کې په عامه اصطلاح ټولنه د سه سنتی ټولنه ده ځکه یو خبره سی په دوی باندې منی نو لومړی به کوشش کوي سی یو دینی روایت ورته راوړي بیا دوی ډیر څه منی او بیا ډیر څه په خپل ژوند کې تطبیقوي ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه سو سی نژباړل سوو کتابونو کې هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه یې بلکې په هغو کې موضوعات شته او مسلسل به پر هغو باندې تمرکز وي
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه لیکن کتابونه د دې له خاطر هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي د خلکو ذهنیت بدل کړي او ورته وایي سي دغه خبرې هم شته نو باید یو څه څوک له ځینو اصولو راووسي په هر حال مسعود رښتین ډېره مننه چې په دې ما خبرونه کې مبرخه را سره واخست کور ودان
ډیر زیاته منم شبې سم ترم
Mina mas بيدي ايما جاي